امینه چې خاوند یې په نشي توکو روږدی دی او د کور بل سرپرست نه لري وای، وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپناه له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې وبرالې دا باران وسي سیل راباندې رالی د شاخونه مې دا دیوالې چپه سو ته ورته وکړې کلخته وبرالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک سماشان کوچنیان وږي پرې وتله په یو پلارانلی درې واره نور چې سیل راغلی بیا به زما پر کور راغلی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږي مې وویلې چې راسه زما پر کور باندې اوبه راغلي راسه څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې الوی ځانو یوه واله دې خوړله یوه دې خوړله کور وبو سعد دیوال لګېدلې دا اری معلوم دی د کور پر دې می دا غری ګرځې لندې خشتې دې دلو شو دکې دې یوه واره باره درې واره سیل را باندې راغلې درې واره
د کندهار شهر د څورلسې مناهې اوسېدونکې ګلڅکه چکونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندواله کور کې د ځان د وسېدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله وروره څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دغه مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تون بارانو و په دغه شمه کې مې کور اوبو ډک سوی ده. هله مې دغه ځای ده، دغه کې مې ګزاره ده، دلته کوم. نو څه بېوزلي و لږې و تندې خو مو هده پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ تکې دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړي یاست ته که نه یاست، دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واریا کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دلګا باندې تیګ باندې سوی چې دېګ څنګه شي ده. په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولاکه د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پرمځ کې پراتی نن مو د دې ځای باري هغه کونجک تاغم باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مو د وبو ډکې دي د وځلی مو زیاته ده چې وام پر وچه ډوډۍ خدا غد شلون بي دی ولا وچه ډوډۍ نه کوشنه څنګه عملی سره ونی هغه دی مولې ده په دې د دې ولې ده موزم ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا جو وبو دي شاو خره باندې سره دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان نغدی کومک وکم کور مودان سه وړو یو بل شی را کوم کور مودان سه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت د غډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي خو لا یې په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخ نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت په امریکا کې انتظار باسي. سفی الله سانکسای راپور لري.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره یې واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمدی سره شخیدلای اوس
موبایلونو زمانه ده او رحمتونو نه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعری شي بس به کار په وخت کوم.
کله دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته وو. جنازه جرړو ته پرالې شلو پیغامونه کې د طالبانو پریکړه غندلې.
ملالی بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه اختر وو، کته هم امارات کې او کته هم اعلان دغه کې جمهوریت کې وو، په خلقیت نظام کې او ار نظام کې وو. په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي کته هم طالبانو راښاته کنه دا خو واست تیزان ته بسونه جوړه کړې ده.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملنډ وای، در ملنډ کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړه او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کړو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډېره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اختریزې ډالۍ اخیستې. افغانستان په جنوبي او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده. څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک دی میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. له څنګه سره به پخوا ډولونه وهل کېدل، اوس د دې ډولونو ږغ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر په شپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تېر بیر شوی وي، ځکه چې ځینو به یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي، خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبې په ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې ښارونه چراغان کېږي چې دې ته ګڼ ښاریان خوشحاله وي. خو په تېرو دریو کلونو کې بیا د ښاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په ښارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسېدونکې مسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د نږدې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو ولاړ شي یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډېرې اشارې شوي دي، لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی: اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوي دي: اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. پلوی اختر کې د قرباني غوښه هم کوربه میلمه تشتي، خو په ویلندې کې معشوقه وایي د اختر روز د خوشحالي ده، یار مې میلمه دی د زړه غوښه ورتشتم. د سنگار ځین شیان هم په لنډیو کې یاد شوي دي، لکه چې په ویلندې کې وایي اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې اوږې شته نه د غاړې تعویزونه. په افغانستان کې چې ډېرې واده شپې خویندې او لوڼې د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی: خلک اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختري زوړي، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورکړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزارا مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوړي ورکې کوژدې دي. کې په خوانه یو غړ سردر دی بلوچ، هغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لال ول، خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخي. ما چدې لول اندازې تر یو لک افغاني اصل در افغاني دو کم تر کم 1.5 افغاني.
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژده شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پوری یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، آسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه په بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه یم.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زی له شعري تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شېبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی ازادي رادیو مجلې ته د واتس اپ له لارې په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
شیبه که هیڅ ښه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا و کالونه کیږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بفر علاقه ډېره ول شعر شاعرۍ سره کنه.
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا سی و چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان یا پلارجان دوی به ځینې وخت مونږ ته دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغسې یو څه خلک وو چې مونږ به ترېنه یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو کا ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو. علت همدغه و چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل کنه. د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمیناني مې وي، او که اطمیناني مې وي دومره اطمیناني نو بیا وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نور ملګرو سره شریکولی شو. بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یار تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زغلې ما وخت زمونږ داسې و چې د ملګرو یو ګروپ و، مونږ دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي څرګنده کړه، ما ته یې ډېر داد راکړ. نو بیا لږ ډاډه شوم په دې خاطر بیا ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی، داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر د خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شه چې تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي، ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي که نه. نو ما دا همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا اوس هم د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زموږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شعر لولي هغه پوه ملګري زموږ شعر لولي مونږ ته به نوې سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت یو شعر پوسټ کوو او د ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو، او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وای هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کی لاغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چاته وښکاره کړي سراسې وی ګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل، شبر صدا به یوازې ما ته نه، دا خو په موږ ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یار زه باید دا خپل احساسات دا زما دا زما چې د شعر نوم ورکړی دی دا باید د ټولنه کې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي. او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره د ستاسو د شعر په باره کې شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ تاوان هم رسولې دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي، یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شعر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نه شي.
شبر صاحب زه هو الحمدلله په دې باره کښې ډېر بختور یم، ما ته الحمدلله خدای پاک ډېر فعاله ملګري راکړي، ما ته ډېر ښې رهنمایان کړي استادان دي، او زه ډېر ښه هڅولی یم، ډېر ښو خبرو ته هڅولی یم که نه. یعنې ممکن ما نه به یو وخت په شعر کښې داسې یو ګستاخي شوي وي او هغې را ته د اصلاح ګوته نیولې وي چې مطلب نه وي په کار، داسې خبرې نه وي په کار یا داسې کار نه وي په کار، ځکه چې هغه سر لومړي وختونه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو، هغه زمونږ تجربې هم خام نه وي. نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېرې ښې رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم د خپلو ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوئ چې د نقد لوستل، د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، کله چې زه شاعر نه وم هم ما دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب به بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، که به د نثر وو که به د شعر وو، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه ځورېدمه تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه و. زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس زما سره بیا په مزغو کښې نوټو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به یې دا لولم. نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کښې کینی پاسي او هلته څه زده کوي. زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کارګر یم، زه په ساختمان کښې کار کوم، نو زه دغې روزګار یکم چې چلته کښېنم. نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کښې یا په کور کښې، نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شبر صاحب دغه د استادانو کتابونه.
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعر نه مولوست دي بیا موروس د احساس کړه د چستاس په شعر باندې د دغه په خو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شعر نه کې شی برته بلاته کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه کنه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم دا ماغه شعر لولم او داسې لولم چې دا ماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړم چې دغه تجربه ولولم بس نور الحمدلله تر دې حده مې دا هڅه کړې ده چې د نور د مشرانو شاعرانو د ساینه د شعر د ساینه د بچو
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړی لیکوالي کې یا په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته په لاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سره وته یم ځکه چې کله د نور شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کې شعر لیکل بالکل ختم نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاري دی کنه زما په ذهن خور دی نو په دې وخت کې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کې ډېره هڅه نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زموږ کارونه دي هغې سره زموږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې
کله سې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کښې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جب کي نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کښې کوم ځکه زه موږ مسلسل سار پاسمه او تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کښې نو چې کله ما ته شعر را ځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یا نو دا موږ دکه مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زموږ د کار شاګردان چې کوم دي دی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې را ځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کښې
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته یې ملګرو سره شریکوو ځان سره یې هم
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کښې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پې کوي او که نه په همغه حالت یې پرېږدي
زه په خپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم زه چې لیکم یې بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم که نه له اول نه یوه ښه خبره پکښې ځای کړم یا یو ښه فکر پکښې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم تېروم را تېروم یې څو ځل ځان سره مطلب ورځې پې اړو راړو خو ډېری وخت داسې را شي چې کار پکښې ونه لرم ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کښې پرېږدم ډېره ګوتې ورسره نه ماتوم
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهن ووت باید له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب زه چې بیا به کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کښې تبدیلي را شي یعنې په بعض مصرو کښې تبدیلي را شي یا په بعض ځایونو کښې تبدیلي را شي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یاره بس په دې شعر کښې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلي په کښې را شي بیا یې په هماغه حالت کښې پرېږدم ځکه زما چې کله دا د شعر امد وي هم زه دې وخت کښې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې څه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم چې دا خبره یوه ښه رنګ وله ورکړم په هغه حد کښې کوم بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتقام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي داسې نو ډېرې ګوتې پکښې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا ته ډېره مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کښې وي ممکن داسې وخت را شي زه میاشت بعد م ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکښې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکښې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کښې یعنې د افغانستان په شعرونو کښې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن که چرته څوک اروپאי شیرونو ته وګوري پیغو کې هم خیال وزر غړولې وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وی پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ؟
بالکل کړی. شیبر زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، دغه ګچکاري وته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر هم هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي. یو هم مرسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مقصد دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نه خامخا د نه یوه غلطي راځي، او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي د بچو کړه ټول کار دی وشرمو، نو دې له خاطره زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي. او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ دا شعر ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړوو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ په دې خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډیر مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو خولي پلي دوی رنزور نکړي خدایا، د هر یو خولي پلی دوی رنزور نکړي خدایا، هیڅ څوک زما غوندې لزړه نه مجبور نکړي خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړي خدایا، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، پختون کاله کې دی ومره د شعور نکړي خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زړونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړي خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړي خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولۍ 24مه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین و. 25 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابر سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرار دیکھا مشکور ماترانا تازه تازه دیکھا مشکور ماترانا شنن گرار دیکھا مشکور ماترانا تازه تازه
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکی چې اورېدلی هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زمونږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوري.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینهوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټول خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کیناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1923 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چا ته مور کوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. عاشقان سنم رسل لرم بزن لرم عاشقان سنم رق شراب دسر لبون سنم رسل لرم بزن لرم عاشقان سنم نسل لرم بزن لرم عاشقان سنم رق شراب دسر لبون سنم
احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټیکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږ کال ټاکل شوې ده چې د اے آی ټیکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشتی شوی زل ورستی پردی سرم خامخی کل ناکل سوک دا حیرانتیا لپاره وی مره جونده شوی ده. دا حیرانتیا اوس پی یو دول واقعیت بدل شوی ده. دا راک اند رول دا موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی و چلویشت کال مخکی مر شو او سش کال دای پلندن کی کنسرت ورکوی. چرنگه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سږ کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د راک ان رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د اے آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاغلی مګینس وایي
الویس په خپله کله هم په برتانیا کې کنسرت نه و ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې.
But I
ارنست په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.